د ازادۍ رادیو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. سلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د دې او ساته خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی لنډ خبرونه. متحد ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني توقیفونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغنده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له تلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شویلې، په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی، دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکانات ډیر دي. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د افغانستان پاسپورت سکال بیا هم د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان 2 پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سې شنبې په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی 2 پوځیان او 2 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دې برید پړه د پاکستانی طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټپوړی افسر یې وژلی دي. او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ناتایید شویو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پر نو ویل چې د ماریوپول وضعیت له نږدې څاري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي دي چې ښایي د روسي ځواکونو لخوا په دې بندري ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه وي، خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې پرون وویل چې د دې راپورونو په اړه څېړنې روانې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
تر دې شیبه د ازادۍ راډیو خبري ټولګه.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. لبلې خوا طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
وروسته تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتي وظیفه گرفتن کې امنیتي
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي. که خدای کول وضعیت پښه کېدو دی، حالات کنټرول شي، او زموږ خوښتنه د ایران له اسلامي جمهوریت څخه داده چې هغه پیښې تعقیب کړي چې په کې افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی، امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداري ورکړ چې خپل کنسولي خدمات په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خبرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سعید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهره وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خپل رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
و مور دل چې د ایران حکومت په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او طالبانو په جواب کې د امنیت ډاډ ورکړی خو له ایرانی چارواکو یې غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي. د لنجه په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د قهرجنو اعتراضونو په دوام رامنځته شوه. د لنجې به د طالبانو او اسلامي جمهوریت پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي، همدا پوښتنه مې د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره د مرکې په پیل کې وکړه.
زه فکر کوم طالبان د راتک سره هغه روابط چې پخوا د کابل او د تهران تر مابین ښه اړیکې وې هغه لا هم خرابې شوې دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه قوي اړیکې د یو بل سره لري، مګر بلومم کې وګورو ایران د طالبانو د وسنی نظام سره ډیر زیات راحت نه دی، نو دا روابط تغییر خوري.
اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنې دو په پایل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډیر ښه و د طالبانو له حکومت سره، نو دا بیا تاسو څنګه وایي چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوئ چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخي سیاست لوبوي. هم د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پریښه ده چې هلته استفاده وکړي. نو دوی غواړي چې دواړه خواوې سره په همزمانه روابط وساتي، خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نسبت کېدلی دي. ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی چې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخ چلري چې دغه د مشکلاتو چې مثلا په 1900 نیوې مکلونه کې طالب او ایران نشته یو چې یو جنگ ته ولاړ شي.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې پورستیو څو کلونو کې حتی د جمهوریت پر مهال هم ډیر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر هدا پورې وړاندې تللی دي. د کډوالو مسله بل اخر څنګه حل کیدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت لکبل یو زیات شمیر خلک یوازې یوې خواته مخالري چې هغه هم د ایران مخه ده؟
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره، یعنی خپل کور پر شول چې سړی مجبور نه سي دا په اساني باندې څوک نه کوي. دلته دوه نو ماجرین دي، یو هغه ماجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې باندې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. د ماجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي. ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي، مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبانو واکمني د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریځ نه ښودلی چې تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی وو او په مجلس کې حتی دا اکسون څخه ډېر نه ښکاري چې دی ډېر جدي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور مهاجرین ولاړ نه سي، که اقتصادي ځي هغه کله نه سیاسي، خو پاته سي ډېر بابرو بایزت خلک وطن مجبوریتونه پرېښودل سوي دي. درېیم مسله دا ده په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام په رسمیت نه دی پېژندل سوی، ویزا ورکول هم ډېر ستونزمن دي ډېر هیوادونو ته. په دا خاطر باندې چې د افغانستان خلک ووځي، افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي، چونچې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني مهاجرینو پر وړاندې باندې خلاص دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حکومت او ایران د راتلونکو اړیکو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د چارواکو په یو لیک کې ولسمشر ته ویلي دي چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. احمد شبر او د موضوع نور جزئیات.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشانو د بندیزونو د لګولو لپاره پر هغه فشار راولي چې خپلې کړشمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کیشته. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړو لاسلیک کړی دی راغلی دی چې طالبان باید نجونې پریږدي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، شوزو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کورنه له محرم پرته د دوی د وټولو مخه وننيسي. د فرانسې د پارلمان د غوغړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتنه دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دي بندیز ولګوي. طالبانو نږدې اته میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د اکشن بی په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سویل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوتسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
متحد ایالات وایي چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو په برخه کې په شاتک شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني توقیفونو د زیاتی دون کومه وردو په خاطر وغند، خغلی بلینکن د چین پر حکومت هم د اویغور اقلیت د غنې وژنې یا جنوساید د ادعاو او د امریکا پر متحد هیواد مصر د مدافع وکیل او د بشري حقونو د فعال محمد الباقر د بندي کولو په خاطر انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور جزئیات به په تفصیل سره د ازادۍ راډیو په غرمنۍ خبري مجله کې واوري. خو اوس یو بل موضوع، د طالبانو حکومت او د ملي مقاومت په نوم جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د مقاومت جبهه ویان سبغت احمدي دا مني چې په دې نښتو کې د جبهې اووه تنه وژل شوي. بلخوا د بدخشان ولایت د رسنیو د دفتر مشر معز الدین احمدي ویلي د مقاومت جبهه په ولایت کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د مقاومت ملي جبهې ویان ازادي راډیو ته وایي وس محل د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهې د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان رتوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهې غړو تیر شپه په نخته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو 13 کس اسیر شوي، 14 وژل شوي او همدارنګه د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هیواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره ځانونه سپر کړي وو، تیر شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان به خپل ځواکونه د تلفات او د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر معز الدین احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې 3 کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري 9 کسه وژل شوي دي.
دروژی پلسما از موږ مجاهدینو هغه راپورونه چې تر لاسه کړی وو په کوهستان ولسوالۍ کې ولر پراخ عملیات وکړل چې پترت کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه لمان څوړل او زموږ یوازې 3 مجاهدین برسیران ټپیان شول. مقابل لوري 9 کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلی.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی. خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی؟ د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پاکستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو